د مازیګر 15 بجې شو ورېدم کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ذات خبرونه په دې خرنۍ خبري ګړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو ورځپاڼو او همداراز مجلو لیکنې برورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه اورو.
پاکستانی چارواکی وای د دې امکان شته دی چې د قطر د طالبانو د دفتر چارواکی پر راتلونکي ملاقات کې د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځنمرګي برید کې د وژل شو کسانو شمېر 3 ته رسیدلی دی او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټانو د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد خبرې نن هم روانی ساتلی دی. د خبرونو تفصیل. د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کې افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او په راتلونکي دغسې غونډه کې کیدای شي د طالبانو د قطر دفتر استازي هم برخه واخلي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل
اول ځلو طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو خفیا نو دا ډېر ښه ابتدا ده. امید خدای بلته هلته هم طالبانو دفتر دی که نه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغی کوي.
یاد دې وی چې د جولای په 9 نیټه مری کې د پاکستان په قربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمنځ نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي. وروسته داسې رپورټونه رااله چې دې خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه و، خو سرتاج عزیز دا رد کړی. دا ویل چې د مری خبرو کې هم طالبانو د هغوی د مرکزي شورا په اجازه ګډون کړی و. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وژل شوو کې 8 ولسي وګړي او 6 امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګي برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګوه. بهرنو ځواکونو ته د کوم رسېدلي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او تر اوسه د دې برید چا پر غاړه نه ده اخیستې. کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا برید غندلی دی. د خیبر جنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تېره شپه د لټون د عملیاتو په مهال وشوه چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې اخیستې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله د مې په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال لرېډو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي. یاد دې وی چې د خبر پختونخوا په 1 ګوندونو د مای په 1 شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلی کړی دي. اسلامی دولت وسوال ډلې یادایش نن په یو آډیو یعنی غږیز پیغام خبر کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سعید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته وکړ چې افغان چارواکو 2 مخکې وویل دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار کې وژل شوی دی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سعید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش وسوال ډلې سره ملګری شو. تاسو خبرونه له مشال ریډي وره. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نشي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نشي کولی چې پاتې مسلې به نن او که سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنۍ او د ولسمشر روحانی حسن روحانی لخلې د یکشنبه اتوار پر ورځ لیکلي وو چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډېر نږدې شوي دي. د یمن په سرخار سنا کې د سیمې اوسیدونکو او روغتیایي کارکونکو وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 1 تنه وسلوال بخنه غواړم یو شتنه ولسی وګړي وژلې دي. دا حمله لاغه اوربن څخه دوه ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی وو. پوځي سرچینې وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو او شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي. تر اوسه شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې باید د دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپې خطر مخنیوی وشي او د دې لوزنامې تر مخه به یونان په یوروزون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلز کې له 18 ګڼو مسلسل مذاکراتو وروسته اعلان شوه چې پکې د مرستو ترڅنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د یورپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو بیا دا خبرداری هم ورکړی چې دا یو آغاز دی او پکار ده چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. او د ایران سرکاري خبری رسنۍ وایي چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مقدمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې کیږي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت یا شهریت لري، امریکا ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن شوی دی. هغه دا تورونه ردی او اوس هم د پیسو بیې او د موسم حال زموږ همکار ریاض موسی خیل درته وایي.
د پینډه الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپې مقابله کې د ځینی بهر ملکی کرنسو نرخونه سپه دی ډول دی. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپې غستی کیږي او په 1.25 روپې خرڅیږي. یو پوند په 1.85 روپې او 1.85 روپې 50 پیسې. یو یورو په 1.46 روپې 60 پیسې او 1.45 روپې 50 اتیا پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپې 10 پیسې او په 20 روپې 50 پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په 20 روپې 80 پیسې او 35 روپې 50 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپې 1 اویا پیسې او 1 روپې 3 اویا پیسې او ایرانی ریال په 1 پاکستانی روپې 215 اتیا غستی کیږي او 208 اتیا خرڅیږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9 او کم 14 درجې، پېښور کې 8 او 30 او بنو کې 1 او 20 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اوري. د امنیتي او بهرنۍ چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې ښایي د طالبانو د قطر دفتر استازیتوب هم وشي.
دا ډېر ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دي. امید خدای ته طالبانو دفتر دی که نه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغی کوي.
افغانستان په خوست ولایت کې د پرونی ځانملګي برید د مړیو شمېر 3 ته رسېدلی. یو خوستی مشر د دغو تروریستي کړنو غندنه په دا الفاظو کوي:
دا هغه مرګ او دا ژوبلا او چې دای موږ غریبون په چرګونه چې هر چا دا عمل کړی وي په کلکه یې غندو چې دا اسلامي عمل نه دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 1/3 نیټه به د صوبې پر تر 300 پولنګ سټیشنونو دوباره بلدیاتي ټاکنې کوي او دا چې په دغه لړ کې یې تیاریانې بشپړې کړې دي. پر یو شمېر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا اورېدو ته لمشال رادیو سره اوسئ. اولنی موضوع ترازو: پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې خبرو له پیل شوې لړۍ څخه مطمئن دی او دا چې په راتلونکو خبرو کې ښایي د افغان طالبانو د قطر دفتر غړي هم ګډون وکړي. دا خبره د خارجي چارو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړي مرکه کې وکړه. ریاض مساخیل پر له اسلام آباد رپورټ راکړي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوې چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو
او دویم دا چې اوپن شو خفیه نو نو دا ډېر ښه ابتدا نو ګورو چې مخکې څنګه کار روانېږي.
د یو تپوس په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې به د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي، ځکه چې ویل کېږي تېرو خبرو کې د دوی نمایندګي نه وه. مشیر خارجه وویل
امید خو دې بل دی هلته هم طالبانو دفتر دی که نه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغی کوي.
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار په اړه سرتاج عزیز زیاته کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري دپاره کردار ترسره کړی او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو.
افغان گورنمنٹ اینڈ طالبان لیڈرشپ پاکستان مدد
د ذکر دا چې د روانې میاشتې په اومه او اتمه نیټه د پاکستان په مری سیمه کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې شوې وي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، سره له دې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستایل شوي او هرکلی شوی دی، خو ویل کېږي چې په دواړو خواوو کې د سولې د خبرو پر سر اختلاف شته. د دوی اختلاف تر څه حد دی؟ د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي؟ دا هغه پوښتنې دي چې عصمت څاروان په دې راپور کې د ځواب موندلو هڅه کړې ده.
د تیرې اونۍ د سې شنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استازو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبرې وکړې. دا خبرې چې د امریکا، پاکستان او چین استازو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي. سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې. ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی. طالبانو په یوه اعلامیه کې د خبرو ملاتړ کړی، خو په عین وخت کې ویل کېږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی. د مری له خبرو وروسته د طالبانو په ویبپاڼه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خپره شوه، خو ژر بیرته لرې شوه. په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وایي د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته، خو ځینې کړی شته چې سوله نه خوښوي.
سوله په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې. هغه څوک چې ګټه یې په جنګ کې، هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي. او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان، د ځکې مافیا، د مخدره موادو مافیا، مثلا رشوتخوران، په فساد پیشه عناصر، دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې پر قسم د اقسامو خنډ وګرځي.
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت کوي.
هغوی ځینې شرطونه پورې تړي، صلح به کدام قیمت، سوله د دستاوردونو ساتلو سره سره، هغه څوک چې سوله کوي چا ویلي چې سوله د حقوقو یا د ښځو د حقوقو او یا د دستاوردونو په بیه اخلو.
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویلي دي د ښځو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څوارلسو کلونو بریاوې باید د سولې د خبرو قرباني نه شي. خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولي.
دغه شرط چای فهم نه مګر دوی چې مخکې له مخکې نه وایي چې سوله په دې صورت کې، یعنی د شرطونو چې کېږي، معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپله د مری په غونډه کې ګډون کړی و، تېره اونۍ په یوه خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي، خو دا د دوی خپله مسئله ده چې باید پرې وژغېږي او موافقې ته سره ورسیږي. احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وایي د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او هغوی غوره بولي چې د سولې خبرې د بهرنیانو له نفوذه لرې وشي.
هغه د جنګ څخه متاثر دي، ستړي دي او نه غواړي چې تر اخراته پورې وینې تویونه جریان پیدا کړي. د هغو هیله بیا داسې ده چې که چیرې مذاکرات په کور دننه کې د پردیو د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي، امکان لري چې ډېره برخه هغه جنګي قومندانان او هغه محلي واکداران د هغوی او حتی د کوچ د شورا د متجل ګروپ په سوله کې راشي.
د پاینې حل کې وویل چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د ژوند تر پایه جنګ وکړي. د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټې شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړی او نه یې رد کړی دي. ښاغلی سپر وایي که د سولې خبرې بریالۍ هم شي، ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې یوې پوځي اډې ته نږدې شوي پرونی ځانمرګي برید درې دېرش کسان وژلي او شاوخوا ویشت نورې ټپي کړي دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه لا تر دې دمه چا منلې نه ده. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پرې دا راپورټ رالیږلی دی.
پرون د یکشنبې ورځې په ماښام د خوست پر زاړه هوایي ډګر چې د چاپمین په نوم د بهرنیو ځواکونو یوه پخوانۍ پوځي اډه وه او اوس هم په امریکایي ځواکونو پورې اړوند ده موټر بم برید شوی چې په دې برید کې درې دېرش تنه وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي. د خوست والیبال مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې اووه ویشت ملکي وګړي او شپږ پوځیان شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې یولس ملکي وګړي دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت هم وویل چې په دې پیښه کې اووه ویشت تنه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي.
پرون ماښام چې زموږ غریب بیچاره ولس غوښتل چې خپلو کورونو ته د روژه ماتي په خاطر لاړ شي، د دښمنانو له طرفه موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زموږ بېګناه اووه ویشت نفره شهادت ورسېدل او یولس نفره یې زخمیان کړل.
په دې پیښه کې یوازې د کاروان سرای د کلي شپږ تنه وژل شوي دي او وژل شوو کسانو ته په یوه لیکه شپږ قبرونه کیندل شوي ول. د مړو تر تدفین وروسته کلیوالو په قبرونو د ګلانو ګېډې کېښودې. موږ د وژل شوو کسانو جنازې ته ورغلو او دوو تنو کلیوالو سره مو خبرې وکړې.
زه حاجي صابر خان د کرام سرای اوسېدونکی یم.
دغه مرګ او دا ژوبله او دغه هر څه چې شوي دي چې دا موږ غریبونه عجزون بچارهګونه دا نه افسرونو دا نه عسکرو نه سی منصب نه بل څوک موږ نن هم دغه غندو چې هر چا دا عمل کړی وي غاندي په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه دا اسلام داسې نه دی علي قرآن داسې نه دی علي خدای داسې نه دی علي.
د پیښې یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال دا سره سره شریک کړ.
زه ملک شهید میر یم. زه خپل په هغه محل د واقعیا کې موجود وم. ملکي تلفات بیخي ډېر وو، د حد نه زیات وو. یو دوی دغه رشکې چې وي ته ویي دا د مسیالونو د عوامې ویړ کې جنکۍ نه ډاکې وي او زنانه او ماشومان وو. دا خو بیخي د منځه ټول یکدم دوړل او هغه کسان چې د بزور نه د کلي په طرف روان وو او د رژموتي ټیم وو هر سړي ځون مخته کوو او په دې منځ کې هغه خلک هم ډېر د منځه دوړل.
د علیمر خان په نوم یو کس چې په دې پیښه کې اتلس کلن زوی وژل شوی وویل چې زوی په خار کې د لاس مزدوري کوله. د زیاته کړه چې دوی د ځانمرګي او موټر بم له ویرې وطن نشي پرېښودی. تر اوسه کومې وسوالې ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د خوست او کاپیسا پیښې د خبر پاڼو له لارې په سختو ټکو غندلې دي او ځایي ادارو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې د ټپیانو د ښې درملنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلوالې ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د مخه نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامله چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونه په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزوري کړې ده. د دفاع وزارت د بیان مرستیال دولت وزیری وویل
هغه دالی ته چې په داعش په نامه منی ځان اعلانوي هغې ته ډېر تاوان رسېدلی دی. هغوی ډېر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاري وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو دوباره بلدې ته انتخابات کوي. په تیرو ټاکنو کې د رای اچونې په دغو مرکزونو کې د بد انتظامیو او د ښځو له رای ورکولو څخه د هغوی د منع کولو شکایتونه شوي وو. یاده اداره زیاتوي په دغه لړ کې تیاری مکمل کړي او دا چې دغه ټاکنې به د پوځ په نگرانۍ کې کوي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پېښور های کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټې وکړله او ویل چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپورټ کوي. نو موږ په نظر ته اجازه کېده شو ډیټ خو دی خو د اختر د وجنه موږ ډیټ 30 جولای فکس کړی دی.
مشال ریډیو چې کله د انتظاماتو په خپله د خورشید عالم نه تپوس وکړو نو د نوموړي وینا وه چې انتظامات یې مکمل کړي دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
موږ ریډیو د آرمی د ډیپلایمنټ هم اوسوډي فیصله شوې ده او پولیس په هم ښه ډېر چونکې پروسیشن تعداد کم دی نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم دومره چې ذات اخلاق ته چې د پروسیشن په دوه ایریا کې به کمپین نه چلی
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا را جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جایز ثابت شي نو هغه الیکشن کمیشن نوټس چلی او د هغې په نتیجه کې چې دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه وو، خو له هغې به دغه رنګې نوټس نه ایستو او په یو بانو په بل باندې به هغه کیسونه ډسمس شو.
د یادونې دا چې د روان کال په 13 مئی په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې په کې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوندونو، جماعت اسلامي او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسي ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلۍ او بد انتظامۍ تورونه لګولي وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې د بیا انتخابات وکړی شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد. د مشال ریډیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,300، 15,500 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلی سئ.
وروسته له هغې چې د احتساب کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې د تحریک انصاف یو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیو، په پېښور کې د تحریک انصاف ځینې غړي او منتخب کونسلران احتجاج کوي او د خپل ګوند له مشر عمران خان څخه غواړي چې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک له دغې چوکۍ لرې کړي. د تحریک انصاف ګوند د داخلي اختلافاتو په اړه له پېښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
دا ګل پورس پېښور پریس کلب کې دا پېښور بیلابیل سیمو نه د تحریک انصاف غړو او منتخب ضلعي او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوي صوبایي اسمبلی غړي او پخواني صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ضلعي او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استعفاګانې هم ورکوي. دا پېښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نظر منتخب شوی مله غي ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون 1 ٹاؤن کونسلران اغه مونږ سره انټیکټ دی اغه استفاګانې مونږ سره جمع شوی دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې اغه هم مونږ سره لګیاري جمع کیږي زمونږه مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناست دي تر اغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدل لہذا اغه سټیپ ډاون شي
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی وویل چې دا پیښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچره هغه سره انصاف اونکړې شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي
تموج شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت یم څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم برانچ جوړول غواړي
تقریبا 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلک چکم دی حاجی صاحب سره ولاړ دي
دا صوبائی احتساب کمیشن له اړخه د ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ به دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی به په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې حالا یا سړی ملوث دی یا نه
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې وه او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللی وو او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولي وو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیو گانی او د مشال اونی سے خبرون
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور دلے اولی دلے شے
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میش له خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره خار روان شوه تر څو نو وړي په دې راځي کې چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته رهي شوه چې دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدلی دی خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغې صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوي ځینو حکومتي سرچینو چې نه غوښتل نوم او ژغې خپور سي مشال راډیو ته وویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی سردار اسلام بزنجو خالد لانګاو شامل دي او کېدلی سي چې مشر وزیر نواب ثناء الله زهرای هم ملګری وکړي د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسېدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کاله وړاندې یې پاکستان پریښی او په لندن کې میشت شوی له همدې وجه یې شمار د ازادي غوښتونکو بلوچو مشرانو په ډله کې کېده خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدی بیا وایي خان قلات یو سپینجرې مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندانې اثر نه لري خان قلات د یو سپینجرې بلوچ مشر په خاصه توګه د یو قبایلي مشر په حیث نوم او اثر لري لکن نموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشي او هلته د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړي چې د خبرو تر حد خو صحیح ده لیکن په عملي توګه یا د بیلتون پالی په ډګر کې هیڅ ونډه نشته کچیری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنېدو کې بریالی سي نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوچو پر ستونزه به کوم اغیز وي او کیا انور ساجدی په نه کې ځواب راکړ د خان قلات بیرته راتګ خو شاید حکومت ته څه توپیر ولري لکن د بلوچستان پر حالاتو بیا هیڅ اثر پې نه وزي د ویلو ورده چې خان قلات میر سلیمان داود په 2016 میسوي کال کې د نواب اکبر بوکچی تر وژنې وروسته پاکستان پریښود چې د نوموړي د بیرته راستنېدو لپاره لومړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې بیا د پیپلز ګوند او وروسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پیل شوې چې هم اوس نوموړی په لومړي ځل له کوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال رادیو دا
پنځه نیمې بجې کېدونکو د اوریدونکو د بشیر ګواښ نه به لنډ خبرونه اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مړی کی افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او په راتلونکي دغه غونډه کې کېدای شي د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه واخلي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړي خبرو کې دا وویل. د افغانستان په خوص ولایت کې په رومي ځانمرګي برید کې د وژل شویو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د ولي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شو کې 8 پولیسي وګړي او 6 امنیتي سرتېري شامل دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر د برید په سختو ټکو غندلی دی او د برید ذمواري چا تر اوسه پورې نه ده اخیستلې. د خبر ایجنسۍ چارواکي وایي په تیرا کې مان چاودنې او د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نصار د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې بیګا شوې ده او 15 پوځیان هم پکې ژوبل شوي دي. د برید ذمواري لشکر اسلام ورته ولې ډلې اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1.5 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغې وروسته شوې ده چې د مئی په 1.5 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو تیرونه ولګېدل. اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش نن په یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دعوه یې کړې چې دی په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې ویلي وو چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په سر کارسانا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 1 تنه ولسي وګړي وژلي دي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتانو د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسېدو په مقصد نن هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر ګواخ غوري د اوسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننیو اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
اکسپریس رسپان خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورنګزیب خپل دیش ملګرو سره وژل شوی دی. ادارې وایي په افغانستان کې د ډرون دا درې ملوی حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولی وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معامله روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امورو افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکې داعش خلاف خپلې کاروایانې تیزی کړي دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلی دی. ادارې وایي یو تنظیم د بهرني مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو کتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي ملکونو کې ځای جوړوي نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوندې تنظیم ته یې ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالي امداد ورکوي. باید چې د دې تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت تعملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي دي مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس د معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو اړخ ته د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل اړخ ته اولس سوابدا د اهلکارانو نه اهلي او ناکسه منصوبه بندي نه شوي نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو او د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړي دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلیګرې او اوبو نور او کولې نه بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو زر کار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخري کې لیکي درې درې نیم کاله تېرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمېدی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په هغه هیواد کې د ماشومانو د تعلیم په برخه کې د حکومت پر ناکافي اقدامات او اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د افغان حکومت د اداو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له اسرار عالم مومند واورو.
د پاکستان ډان ورسپانه لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالي مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلی چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او ویې ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملي بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا له دې ښکاري چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ډی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دویخه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې له 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ډی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوې. که چیرې د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچه د خرچو سره پرتله کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه هم کمې پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یوه نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي پکار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همدارا د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې له 2013 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د اپی خبری ایجنسی په یو مقاله کې راغلی دي افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه له منځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایي برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایي برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي برید کړی. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویان عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپله ځمکه د داعش ډلې د له منځه وړلو لپاره ځانګړې استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د تاوتریخوالي پیښو او تازه پوځي عملیاتو له امله د ملکیانو په مرګ ژوبل کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهییز ائتلاف د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی بشري اوربند نه دی منلی او پر حوثي اغیانو یې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنسی رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهییز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې د راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنګي الوتکو پر سنا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپلو هوایي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان وویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطن ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ییز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشه یي موادو د کرکیلي تولید او مصرف په کړای کې د سیمې ټول هیوادونو لاس لري. ولسمشر تیره شپه خبریالانو ته وویل د نشه یي موادو د کرکیلي او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سنټ یو غړی هم د نشه یي موادو په مسله کې د نورو هیوادونو رول مهم بولي او وایي حکومت باید دغه هیوادونه همکارۍ ته چمتو کړي. تفصیل کابل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې
په افغانستان کې لتیرې څه باندې ویل سیز را په دې خو د نشه یي موادو د کرکیل پر ضد مبارزه پیل شوه. خو د دې مبارزه برعکس د نشه یي موادو کښت تولید او قاچاق زیات شوی دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشه یي موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالی کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبې په شپه په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د سیمې هیوادونه باید خپل مسؤلیت درک کړي او په دې برخه کې له افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
دای وای د نشه یي موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدې رامنځته کړي له څو برخو جوړه شوې ده. دا برخه د نشه یي موادو پروسس، انتقال او لګښت دی. مطالعات ښودلې چې د سیمې ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي.
صحیح مسته
خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځوړلو او د کرنې د سکتور په پیوړی کولو سره د نشه یي موادو د کرکیل او تولید کچه را کم کړي. ولسمشر غنی د نشه یي موادو د کرکیل د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو ښودلې چې په افغانستان کې په 2014 او 2014 کلونو کې د نشه یي موادو کرکیل او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشه یي موادو موضوع سیمه ییز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشه یي مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. ښاغلی زابلای وایي که افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمې هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي، اغیز به یې ډیر ژر څرګند شي.
هڅه ورته پیشنهاد وکړي که تاسو په وخت سره غواړئ چې په خپلو ممالک کې ارامي راشي، تاسو خپل سره دا د افغانستان په طریقه باندې وتړئ، مخ خپل مخالفین راتلی چې افغانستان ته راشي چې بېرته د افغانستان طریقه په تاسو باندې حمله ونیسي او هم د افغانستان د طریقه څخه تاسو ته مواد مخدر درنیسي. که چیرې دغه ممالک په رښتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدرو د کښت درجه یا فیصدي په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرات نه کوي چې هغه وکړي.
د نشه یي موادو د کرکیلې او کاروبار په مسأله کې له دې وړاندې هم د یو شمېر سیمه ییزو مافیایي کړیو یادونه شوې او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکي او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشه یي موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو وس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وایس اف امریکا ډیوبه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده وی او ای ډیوا
او د ټویټر پته ده وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملالې یوسفزۍ د نړۍ له مشرانو ګیله کړې چې د شام یا سوریې د ماشومانو حالت ښه کولو ته پام نه دی کړی. ملالی پرون خپل اتلسمه کلیزه د سوریې د کډوالو په یو کیمپ کې د هغو له ماشومانو سره تیر کړه. په دې اړه نور د فرانس پریس خبري ایجنسی په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
ملالی یوسفزی د هغو څه باندې 200 شامی جنکو لپاره د سکول پرانیسته هم وکړه چې د لبنان په بیکا واده کې د کډوالو په یو کیمپ کې ژوند کوي. ملالی یوسفزی په خپل یو بیان کې ویلي دي د هغې لپاره دا ډېره د فخر او ویاړ خبره ده چې خپله اتلسمه کلیزه یې د شام له زړورو جنکو سره یوځای ومانځله. نوموړې زیاته کړې هغه د هغو 28 میلیونه جنکو په استازیتوب دلته کې راغلي څوک چې د جنگ له وجې سکولونو ته نه ځي. د دې په خبره دغه جنکۍ چې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کوي د نړۍ د خلکو لپاره یو مثال دی او دا د دوی ذمواري جوړیږي چې له دوی سره ودرېږي. ملالی یوسفزی وایي پر دې ورځ زما د دې هیواد سیمې او نړۍ مشرتابه ته دا پیغام دی چې تاسو شامی ولس او په خاصه توګه ماشومان یې له ناکامیو سره مخ کړي دي. ملالی زیاته کړه تر ټولو لویه غمیزه دا ده چې په دې وروستیو لسیزو کې دا مهال تر ټولو زیات خلک په نړۍ کې کډوال دي. له دې وروستو ملالی یوسفزی په بیروت کې د لبنان له وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړل. په دې ملاقات کې ملالی سره د هغې پلار او د هغه ادارې مشر هم وو چې نوموړی یې لبنان ته رابللې وه. له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ملالی یوسفزی ویلي دي په داسې حال کې چې د شام خلک د څه باندې څلور کلونو راهیسې کډوال دي تر ټولو زیات یې ماشومان ځپل کیږي. ملالی وویل تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې د نړۍ مشران دې لور ته پام نه راګرځي او همدغه وجه ده چې زه پر دې مجبوره شوم چې خپله کلیزه له دوی سره ومانځم او د نړۍ مشرانو ته دا ووایم چې تاسو دې لور ته توجه ورکړئ ګینې نړۍ به یو پوره نسل له لاسه ورکړي. لبنان کې دا مهال د رجسټر شامی کډوالو شمیره 1.2 میلیونه ده. البته د ټولو کډوالو شمیر به د دینه هم زیات وي. دومره زیات شمیر کې کډوال په لبنان لوی بوج دی ځکه چې د دې هیواد خپل آبادی یوازې 4 میلیونه ده. یاد دوی چې د سوات ملالی یوسفزی د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو پر دې وجه په ډزو جوبله کړه چې نوموړي د جینکو د حق لپاره آواز راپورته کړی وو. له هغې وروسته نوموړي د علاج لپاره برتانیا ته راوړل شوه او دارنګ اوس هلته کې مستقل ژوند کوي.
دا مشال ریډیو د سه شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پاو کم 11 بجو
د ځوانانو غږ
په 1:30 بجا
د کرخې په غاړه
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
حجرا
په 3:30 بجو
سروې
په 4:30 بجو.
اوریدونکو په ممند او باجوړ جنسو کې چارواکي وایي هغلته وسلوالو له شاوخوا 200 زیات سکولونه ړنګ کړي وو چې دا مهال هم د چارواکو په خبره نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. دغه چارواکي وایي په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. په عین حال کې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کمپاینونه پیل کړي تر څو له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته جذب کړي. له سیمې پرې د مشال رادیو د خبریال شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسلوالو لخوا اړنګول شوي وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته د راوستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابي راغلې ده دغه پوښتنه مې د کوز محمد د جنسي د صفت ګړې د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان نه
تقریبا 80-90
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلي سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نه دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 12-1200 ماشومان دي او 2 ټیچران دي وتر نو خلک خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دی نو بل دې د وجه نه اکثر کوم ډرافټینګ شروع دی او ماشومان سکولونو ته نه ځي. نو که دا مسایل د سکولونو نه د سکول نه دیو بنه لري نو ماشومان به دا شاین ډرافټینګ کیږي او دا به کوم ډول ورځ به ډیر شو سیوا کیږي بلکې کمیږي بنم.
او ځینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ نتورک سکولونه آباد کړي. دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
شپږ سکولونه په پنډیاری کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې دوه سکولونه د جینو هلکانو لپاره دي او دیارلس سکولونه د جینکو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردۍ هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې دي په سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر پنځو کالو ته رسېدلی چې هغه ستاسوونه په داخلو کې پاتې نه شي او استادانو هم په خپل لیول باندې په هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضلالله مشال ریډیو ته وویل
پاک فوج هم ډېره مرسته ده او هغه هم د ډېر سکولونو د بیا ودانۍ چې دی په ډېرو باندې کار شوی دی او په څه باندې روان دی. دغسې د دوبۍ حکومت چې دی وعده کړې وه چې مونږ به تاسو ته په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرسټ فنډ دی هغه هم مونږ سره وعدې کړې وې.
فضل الله وویل چې تعلیم د امن سره ممکنه دی. نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې په خپله او د بهرنیو هیوادونو په فنډونو باندې لنګولي سکولونه ودان کړي او نوي سکولونه هم جوړ کړي. نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې ځوانانو یو شمېر ټولنې جوړې کړې دي چې مشران یې وایي له دغه کار هدف ته تعلیم، صحت او پرمختیایي کارونو په برخه کې ولسی کمپاینونه چلول او په ترڅ کې د ولس د ستونزو هوارولو هڅه کول دي. زموږ همکار یې نسی اجمل له ځینو مرستندویو ټولنو له غړیو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي، خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله، غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروژه او اختر ورځو کې د بېوزله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
او موږ چې ورته دي وایي جلاګان هغې دپاره مونږ مرستې لګیا یو څوکیا د یتیمخانې ماشومان دي هغې دپاره مونږ اکټیویټي داسې کړی دی چې دا ماشومان مونږ د اختر په دویمه په درېیمه باندې بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغې کې تغبیه کنډرات راځي او بیا کوم دی د سپورټس کمپلیکس کې په مردان په هغې کې چې کوم دی په کنډراتو کې هلته د هغې دپاره مونږ د دې سپورټس پروګرامونه ارینج کړي دي او داسې نور چې کوم دی زموږ یو سایکولوجیست فیمیل انجینئر هغه موږ راغوښتل چې دي د پرلک انکریجمنت لپاره دي سره 15-20 منټ سیشنز واخلي فیس کمپټیشن دي په هغه کې ورته ټوفي ورکو ای دی ورکو دین له موږ بوله پورا د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خیبر پښتونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فصلی اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرستې کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره دا مهال یو مرستندویه پروګرام چلوي چې په اړه یې فصلی اکبر زیاتوي.
مونږ کوم یتیمان شومان دي هغه لپاره ډیسیبل دي هغه لپاره او کوم زمو سره دي کې درین کوم خلک دي غریبانان ماشومان درې قسم خلکو ته مونږ دا پیکج ورکو په دې پیکج کې مونږ سره دوه آیټم دي کپري او پیزار دا اوس مونږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دی.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغسې نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا وش موږ له خوراک سره کوم تو په خبر کې چې د موږ دی روزو کې شې دې کنه اول کې موږ هفته کې درې روزو نو کول اوس موږ هر روز موږ کوو او که اوس کوم څه 500 چې څو خلک موږ د روزي کوو دې موږ ټول دا روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ دی هسپتالونه کې موږ ور هغه نور شکم غریب خلک غریب عوام مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورو کې موږ سټوډنټس یو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچو.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشرې لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز کومنګ ته چونکه ارګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول لږ چیلنج کم دی، نو هغه الیکشن دی فاینانشل سپورت دی، او فاینانشل سپورت نه علاوه د انتظامی سپورت دی. بل بزو د مشال ریډیو ډیر زیات مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دی رابطه وکړه، بلکې دریم ځل دی پورې د میډیا چې کم دی مونږ ته ډیر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلق رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دی د خیر ښېګڼې په کارونو کې شتمن او تعلیم یافته خلک هم برخه واخلي، چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان د مرکز کوټې اوسیدونکي وایي د نامنه د ورستیو پیښو باوجود یې د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه به کوي چې د وړوکي اختر شپې ورځې په خوشحالۍ سره ولمانځي. زموږ خبریال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسي وګړو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په هکله خبرې کړي او دا رپورټ یې پرې رالېږلی چې د یوه دوکاندار په غږ پیلېږي.
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کمکي اختر لپاره تیاری روانې دي، او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالیو تېرې سي. د کوټې په پرین سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وه، له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولي
سره لپاره بازار ته راغلی
شان اخلم.
څه څه اخلي؟
ګوټن شان جرات.
سره لپاره اخلي
اختر خوشحالي لپاره.
سلام چې دی بچا
سعد الله اخیستم دي ګوټن شان.
بل څه اخلي؟
جرات مناف.
مناف څه څه اخلي؟
ګوټن
له دې سره له دې ماشومانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا وایي تیاری یې په بشپړېدو دی، خو په روژه کې په کوټه کې به مې چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم شته چې کومه بله د ترهګرۍ پېښه ونه سي.
زما نوم خالق داد دی او ماشومان مې راوستي دي ګوټو دپاره جوراکو بنینو دپاره. بس اختر تیاریانې نوشي دي ګرد تشی مې مو اخیستي دي، اوس مازې او جوراکو بنینو نه پاتې دي چې هغه ورته واخلو بس کورته یې ورسوو.
زما نوم احمد خان دی او ماشومان مې راوستي دي د اختر د خوشحالۍ په دغه باندې مې د ګوټونو ورته رانیسو کپړې مې ورته جوړ کړې وې، او د دوی په مرضي لګیا یې چې دغه وکړو شاپینګ ته وکړو شی وتران.
له دې سره چې د ګرمۍ په دې روزو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتله د شپې مهال وګړي زیات راتلل، خو د اختر په رانږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګوڼه بیخي زیاته سوې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا زمونږ خبرونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغی، له دبا د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کې افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود، او په راتلونکي دغسې غونډه کې کېدای شي د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه واخلي. هغه دا خبرې مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وکړې. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر درې دېرشو ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دوی کې ویش ولسي وګړي او شپږ امنیتي سرتېري شامل دي. د دې برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستې، او کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر دا برید غندلی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي او پنځه یې ژوبل کړي. د دې حملې ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پښتونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په دیرشمه نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغې وروسته شوې ده چې د مئی په دیرشمه په بلدیتي ټاکنو کې په دغو ځایونو کې د درغلیو تورونه لګول شوي دي. د یمن په سر ښار سنا کې روغتیایي کارکوونکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې یو ویشت تنه ولسي وګړي وژلي دي. دا حملې له هغه اوربند څخه دوه ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټومي پروګرام په سر کوم جوړ جاړی ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلي.
د خبرونو له دې لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. او اوس ما هارون باچا، بشیر ګواخ او زموږ تخنیکی همکار اسحاق امری ته اجازه راکړئ. الله پامان.